द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
قدر منوبلیدون کو او خر اخلاص د خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه یایت وار ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 18 نیټه ده واښوې د په پښتونخوا کې د سهار د نیمه په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه یا د خالی د شپې لس نیمه بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید لومړی هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دوه ورځنی خبري بي نتيجه پای ته ورسیدلې ملخوا د پښتنو لاریون تر یوې میاشتې پورې ځنډېدلې دی پاکستان لومړی وزیر شاهد خان عباسی اړوند ادارو ته د احتجاج کوونکو د غوښتنو د پوره کولو امر کړی دی خو که غوښتنې پر ځای نه شوي میاشت وروسته به لاریون کوونکي بیا غونډېږي بلې لورې ته د امریکا خارجه وزارت ویلی دی چې اسرائیل پوره حق لري چې د یرغل پر ضد خپله دفاع وکړي د خارجه وزارت لخوا دا بیان په شام باندې د اسرائیل هوایی بریدونو وروسته مخې ته راغلی سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دوه ورځنۍ خبرې د شنبې یا خالي په ورځ له څرګندو نتیجو پرته پای ته ورسېدې دغه خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اسلام آباد کې د سولې او یووالي تر سرلیک لاندې پیل شوې وې د دغو خبرو لومړنی پړاو د فبروري په دریمه نیټه په کابل کې ترسره شوی و د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل وویل دواړو غړو ښې خبرې درلودلې او ځینې تړونونه هم وشول خو د نورو کار اړتیا هم شته نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل په دغو خبرو کې د پاکستاني لوري مشرۍ د دغه هیوادونو د بهرنیو چارو سکرټري تهمینه جنډوه او د افغاني لوري مشرۍ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي کوله په خبرو کې د دواړو غاړو څخه ګڼو لوړپورو ملکي او پوځي چارواکو هم برخه درلودله د خبرو وروسته په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپرې شوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی بلې خوا په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته یا پرلت له هغه وروسته ځنډېدلې چې د پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې د دوی ټولې 15 غوښتنې مني او اړوند ادارو ته یې د دوی د غوښتنې د پوره کولو امر کړی دی مشرانو د پاکستان د لومړی وزیر شاهد خاقان عباسی د پښتون ژغورنې غورځنګ د استازي امیر مقام سره احتجاجي ناستې ته وروستۍ ویناوي وکړې او تر هغه وروسته د غورځنګ مشرانو د احتجاجي ناستې په سوله ییز ډول د پای ته رسیدو اعلان وکړ د لومړي وزیر استازي امیر مقام احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې تر لسو ورځو پورې د پښتنو سوله ییز احتجاج نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې پښتانه سوله خوښوونکي قام دی په لوري ته د احتجاجي ناستې مشران وایي د پاکستاني واکمنو دې ژمنې ته به یوه میاشت انتظار وکړي او که یې بیا هم غوښتنې په عملي توګه ونه منل شوې نو بیا به په احتجاج لاس پورې کړي بلخوا اسرائیل وایي چې د شنبې په ورځ یې په سوریه کې د ایران او سوریې پر مرکزونو لوی هوایی بریدونه کړي دي د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې اسرائیل حق لري چې د یرغل پر ضد خپله دفاع وکړي د اسرائیل پوځ په بیان کې زیاتوي چې 12 نښې یا هدفونه یې ویشتلي دي چې په هغو کې د سوریې د هوایی دفاع درې او څلور هم د ایران پوځي مرکزونه دي د اسرائیل پوځ د شنبې په سهار ویلي دي چې د ایران یوه بي پیلوټ الوتکه چې د سوریې له خاورې اسرائیل ته ننوتې وه ویې پیژندله او ویې غورځوله سوریه هم وایي چې د اسرائیل بریدونو ته یې ځواب ویلی بلې لورې ته د جنوبي کوریا چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا ستر مشر کیم جونګ اون په خپله د جنوبي کوریا مشر مون جایا ته بلنه ورکړې ده چې هیواد ته سفر وکړي دغه لیدنه به د ښاغلي مون لپاره یو بری وي چې له خپلو شمالي ګاونډیو سره د سوله ییزو ارتباطاتو د ساتلو لپاره هڅه کوي خو دغه خبر ښایي په واشنگتن ښه اغیزه ونه لري د ترامپ اداره اندېښنه لري چې شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د درز د چولو هڅه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دې ورځې او سهارنی خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د محل زو د راپورونو ولوري ته لومړی راپور هم د سیمې په حق لدی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره چې کوم دوه ورځنۍ خبرې وي هغه د شنبې په ورځ بی نتیجو پای ته ورسېدلو، او ویل کېږي چې دغو خبرو دومره ښې نتیجې نه درلودلې او دومره پکې پرمختګ هم نه دی شوی. نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو وړاندې کوي زمونږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دوه ورځنۍ خبرې اترې د خالي یا شنبې په ورځ بغیر له کوم ښکاره نتیجو پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل وویل دواړو غاړو ښې خبرې وکړې او ځینې تړونونه هم وشول، خو د نور کار اړتیا هم شته. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنکړل. په دغه خبرو کې د پاکستان مشري د دغه هیواد د بارنیو چارو د وزارت سیکرټری میرمن تهمینا جنجوه او د افغان پلاوی مشري د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوله. په خبرو کې د دواړو غاړو نه ګڼو لوړپوړو ملکی او پوځي چارواکو هم برخه درلوده. له خبرو وروسته په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. اعلامیه لیکي که څه هم د همکاریو د تګلارې په برخه کې یو څه پرمختګ وشو، خو له ترګرۍ سره د مبارزې، د تاوتریخوالي د کمیدو، سولې او پخلاینې په برخو کې چې د افغانستان ترجیحات دي هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اسلام آباد کې د سولې او یووالي د سرلیک لاندې پیل شوې وي. د جنوري په اخره کې په کابل کې یو شمېر د ترګري بریدونو وروسته د افغانستان د استخباراتي ادارې یا انډیس مشر معصوم ستانکزی او د افغانستان د دفاع وزیر ویس برمک د جنوري په 1 نیټه سره د یو شمېر جګپوړو پوځي او غیر پوځي چارواکو د اسلام آباد سفر کړی وو او پاکستان ته د افغان صدر اشرف غنی پیغام وروړی وو. څو ورځې پس د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی هم د فروری په 3 نیټه د کابل سفر وکړو او مطبوعات وایي د افغانستان اندېښنو ته ځواب ویلی وو او د ترګرۍ او بدامنۍ قابو کولو په لړ کې ګډې همکارۍ ته د پام اړولو وړاندیزونه کړي وو. افغانستان او امریکا په پاکستان تور لګوي چې ترهګرو ته یې پناه ځایونه ورکړي او ترهګر د پاکستان له خاورې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي، او دا چې د کابل وروستی برید هم په پاکستان کې پلان شوی وو. افغان حکومت دا هم ویلي دي چې د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو د وروستیو بریدونو په اړه کره اسناد او شواهد یې هم پاکستانی چارواکو ته سپارلي. پاکستان دغه تورونه ردوي چې ګواکې د افغانستان پایتخت کابل له بریدونو سره کوم تړاو لري او یا د ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي، او وای د افغانستان له خاورې نه د تاریخ طالبان، جماعت الاحرار او یو شمېر نورو ترهګرو ډلې وسلوال په دوی بریدونه کوي، خو افغانستان بیا دغه تورونه نه مني او وای دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي. پاکستان او افغانستان دواړه په یو بل د ترهګرۍ تورونه لګوي، خو څېړونکي وای تر څو چې دواړو نږدې گاونډیانو د زړه د خلاصه د ترهګرو په ضد ګډه همکاري نه وي کړي، ترهګري نشي ختمېدی او د دواړو هیوادونو د تاوتریخوالي نه به ترهګر لا نورې ګټې اوچتوي او په دواړو هیوادونو کې به ورسره ترهګري نوره زیاتیږي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
ګرانو خدمتمنو اوریدونکو، زو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو هم خبري است چې په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته یا پارلات له هغه وروسته ځنډیدلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې د دوی ټولې 15 غوښتنې مني او اړوند ادارو ته یې د دوی د غوښتنو د پوره کولو امر هم ورکړی دی. تفصیلات یې څه دي؟ زموږ همکار کلیم افضل یې تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته حکومت سره د یوې لوزنامې رستو یوې میاشتې لپاره ځنډول شوې. د پښتنو د دغې جرګې مشرانو د هغې رستو د احتجاج ختمولو اعلان کړی چې کله د وزیر اعظم دفتر لخوا د جرګې غړو ته دا باور ورکړی شوی چې نقیب الله محسود په وجنه کې د کراچۍ د ملیر تاڼې اس اس پی راو انور به زر تر زره ونیول شي او انصاف ته به مخامخ شي. په سویلي وزیرستان کې چاودېدونکي په ځمکه کې خخ ماینونو د لری کولو کار به زر تر زره پیل کړي او د خیبر پښتونخوا حکومت ته یې امر کړی چې په چاودېدونکو ماینونو کې اغیزمندو کورنو سره دې مالی مرستې وکړي. دریمه خبره دا چې وزیر اعظم اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې بېګناه وژل شوي نقیب الله محسود په نوم به د سویلي وزیرستان مکین سیمه کې انټر کالج یعنی دولسم جمعات پورې کالج جوړوي. څلورمه خبره یې دا لاسلیک کړی چې د پښتنو قومي جرګې لخوا چې کومې مسلې او خفقان خبرې په ګوته شوي نو حکومت به پوره وس کوي چې زر تر زره د هغوی ټولې جایز غوښتنې پوره کړي. حکومت سره لاسلیک شوي تړون کې پنځمه نقطه دا لیکل شوې چې وزیر اعظم د جرګې غړو مننه کوي چې دوی د وزیر اعظم په ژمنه خپل ناسته د ختمولو فیصله وکړه. په اسلام آباد کې راجمع شوي د پښتون قومي جرګې یو مشر منظور پښتین په ناسته کې ګډونوالو ته باور ورکړی چې که چېرې یوې میاشتې پورې په دغو خبرو عمل نه وشو نو موږ به بیا ډیر په مضبوطې طریقې خپل احتجاج ته دوام ورکوو.
فی الحال ایک مہینے کے لیے، لیکن میں اسے یہ بات کہتا ہوں کہ اس ایک مہینے میں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، اس میں کام کرنا ہے، پورے لوگوں کو کنوینس کرنا ہے، کیونکہ کیا پتہ چلے کل یہ وعدے پورے نہ ہو پھر ہمیں دوبارہ آنا پڑے.
کسو ہم دا پاکستان وزیر اعظم دفتر سرا لکھ شوی لوزنامے کی د هغې خبرې ذکر نه ده شوی چې پکې په قبایلي سیمو کې د پوځ او امنیتي ادارو لخوا په چیک پوسټونو باندې د پښتنو زنانه مشران او کشران زورول کیږي او په ګنټو ګنټو په قطارونو کې ادرول شي. خو د پښتون احتجاجي لاریون مشرانو سره په تیرو ورځو کې د پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو هم ملاقات کړی چې د کومې تفصیلات میډیا سره په سمې طریقې نه دي شریک شوي. د پښتنو حقونو لپاره د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمونه په سبونو خلکو تیرو لسو ورځو راسې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړه چې پکې د پښتنو د سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د پاکستان د پښتنو د تحفظ تحریک ملاتړ کړی او د پښتنو دا ټولې غوښتنې جایز بللې. په سماجی ویبپاڼو هم د احتجاج ختمولو په مناسبت غبرګون را مخته شوی چې ځینې دا ګڼي چې دا تحریک دومره زر نو ځنډول پکار. خو د عوامي نیشنل ګوند غړی افراسیاب خټک په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی چې د پښتون د لاریون او پرلت ړومبۍ مرحله په بریالیتوب ترسره شوه. د لاریون لارخود منظور پښتین دولت ته د وعدو د عملي کولو لپاره یوه میاشت ورکړه. د تخلف په صورت کې به لاریون بیا پیل کیږي. لاریون ډېرې لاسته راوړنې لري. منظور پښتین ته مبارکي وایو. دا یاس خان په نامه یو بل ځوان په خپل ټویټر پیغام لیکلی د پښتون لاریون لاسته راوړنو مبارکي وایو او خلک د خپلو حقونو لپاره بیدارول تر ټولو لوی کامیابی ده. سیړنکاران وایي چې د پښتنو تحفظ تحریک سره لاسلیک شوي حکومتي تړون په پاڼه کې ډېر څه نه دي لیکل شوي، خو د پښتنو راویښېدل د وخت ضرورت دی. د ډیوي ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه وایي
جی دیکھے خو زن حکم بنیادی وختنے میں اگر کہ نکی گلا مسعود خبر ہوا چی اگر کہ اگر قتل کے سو ملوث تھی اگوی دی انہیں ولیشی نو اگر ہم یقین دا ہم نی دی ور کری دا چی ہم وزر تذر انی سو دیر نی لاو چی کم بلا خبر ہوا دی لینڈ مائنز والا اگر ہم ورتوی دی دی چی مونگ با پا دا تیمون لیگو او گورنر تی ہم بیلی دی چی لینڈ مائنون دی سفارسی دین علاوه نور هم ګوري چې اول دوی کوم ورغلي وو نو اول دا بدرې دا بنیادی مطالبې وې. اگر نه پس خبره بیا نور هم گریونسز نور ډېرې خبرې راغلي هغه کې چې کوم اسپیشلی هغه خلک چې کوم ورک شوي دي او هغه فوج چت کړي دي او پته نه لګي نو هغه کې هم ډېر داسې کسان دي مختلف شمېره راځي خوشمېته او یا کسان وایي چې دا واپس راغلي دي. نو او څنګه تاسو وی چې دا څه ختم شوی نه دا زمبرل دي نو دې په دې تجمعیاس کې بدی دا څه کوي چې جو خار په خار به ګرځي ځان به نور نظم کوي او کفر سره حکومت دا خبرونه منلې نو دا څه به بیا دې شروع کوي او دې پرې به خم نظم او په طریقې سره او مزید زور سره به دا شروع کوي.
د پښتنو حقوقو او جایز غوښتنو لپاره راغون شوی پښتنو سره یو والی او ملاتړ په خاطر د پاکستان نه بهر هم یو شمیر غونډې او احتجاجي لاریونونه وباسل شوی، خو په سماجی ویبپاڼو یو شمیر د پښتنو فعالینو د پاکستان په مرکزی ټی وی چینلو سختې نیوکې کړي چې تر لسو ورځو پورې هغه شان ځای د راغونډ شوي پښتنو غږ له نه دی ورکړی. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د ټولو زیات تاوان او زیان د قبایلي سیمو خلکو ته رسیدلی چې پکې دوی خپل علاقې پرېښودي او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شوي. ګڼ شمیر ځوانان او مشران هم بے درک شوی چې تر اوسه پورې هیڅ معلومات نشته چې مړ یا ژوندی دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو واوریدل چې د لسو دوامدارو ورځو وروسته د پښتون لاریون هم ځنډیدلی دی او حکومت دغه ژمنې کړي دي د پښتنو سره چې دوی به د هغوی غوښتنې سرته رسوي او دا به د هغوی سره منلي هم دي په لیکنې بڼه باندې. د هغې وروسته نن په خیبر ایجنسۍ کې لنډي کوتل سیمه کې د شینواري قومه ولس تختول شوي کسان بیرته خوشی شوی دی او دغه کسان د 15 میاشتو راهسې بې درکه وه چې د پاکستان پوز راویست دي او خپلو خپلوانو ته سپارلی دي او د پاکستان پوز وایي چې دوی ته د طالبانو له لورې او یا دوی ته د دغو ډلو چې دوی ته سپارلی دي د هغوی په هکله هم دومره خاص معلومات نه دي ورکړي. نور تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول تاسو ته ابراهیم شنواری په خپل راپور کې وړاندې کوي.
قریبا 40 کال وړاندې د کورمی ایجنسۍ په ساده خارګوټي کې جوړ کړی شوی د دغې سیمې یوازنۍ د جنکو حکومتي های سکول د تعلیم د محکمې او ځایي پولیټیکل انتظامی د بیغوري له وجې اوس هم د ځینې بنیادي تعلیمي اسانتیا او د کمۍ ښکار دی. په دغه سکول کې دا مهال د شپږم صنف نه تر لسمه صنف پورې 950 د سیمې جنکۍ محاصرینې تعلیم ترلاسه کوي او د هر یو صنف یا کلاس جنکۍ پدری او ضرور سیکشنو یا برخو کې تقسیم کړای شوی. خو په دغه سکول کې د کلاس رومونو یا د زده کړې د کوټو کمی له وجې په هر یو سیکشن کې تقریبا 80 پورې جنکۍ کېنولې شي. د خیبر ایجنسۍ لنډی کوتل تاسیس سره تعلق لرونکو د شینواری کم ولس تختول شوي کسان ځای انتظامی له اړخه خپل د کورنۍ کسانو او ځایي کامی او سیاسي مشرانو ته اوسپارول شول. نو د سیمې هر یو استوګن د دغه کسانو د 15 میاشتو نه هم زیاتې مودې پس پر خوشي کېدلو خپل خوشحالۍ څرګندې کړې او دوی ته اول د پوزي کم دننه او بیا د لوړ کې بازار کې تود هرکلی وویل شو. دوی ته په غاړو کې هارونه واچول شول او مټیانې هم وشلې شوې. د لنډی کوتل گاګرې او درخات کلو سره تعلق لرونکي دغه کسان پرون ماخام ناوخته د افغانستان سره په پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو ته اوسپارل شول. البته دغه کسانو چا چې دوی تر پولې را رسولي وو پېژنګلوي په ډاګه نه کړی شوه او نه تر اوسه د ځایي انتظامي او امنیتي مامورونو لخوا دا ویل شوي چې د دوی واپسي څنګه ممکنه شوه. البته د دغه واپس راغلو کسانو په وینا هغوی ته څلور ورځې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې زیاره ورکړی شوی وو چې هغوی به ډېر زر خوشي کولی شي او بیا یې ته تورخم راتلو په لاره کې په یوه کور کې 3 ورځې ساتلو نه پس پاکستاني چارواکو ته اوسپارل شول. دا چې د 15 میاشتو نه زیاتې مودې د وسلوالو کسانو په ولکه کې پاتې کېدو په محل دوی سره څنګه رویه وساتل شوه او دوی نه څه قسمه غوښتنې شوې د دغې په حق له واپس راغلو دوه کسانو وایس آف امریکا ډیوه ته وویل.
طالبان ویتی بس بس روای خو پاره سر کې بس خو سخت اور سره ما بس خوراګ نه دالو بیا نو هلین کړو وګلو هلین کړو نو سم لا مطالبه دی کول شي بس پیسې براو دی او بس اولی ویچی اگه تاس گوه سرکاری سوک نیم مرزی سرکاری سوک نشتا را ویچ مالدار سوک نیم ویچ مالدار هم سوک نشتا را دیم
موخی دو میاشتیو پچاس را دیکم از کمو گنر طول سر و بیش کنر تکیر سو بی پینزه پینزه کل سر پینزه یو پینزه بل او نور آرون بای رانو کلاسون تردی لورد بس خورا کم سا ادا چانا پرخی مثلا آرون بای در ریمان که چو کسان بولی ریمان وندو کنا آخی لگوالی
ددا کسانو په وینا هغوی تیر کال د ستمبر په څلورمه نیټه کله چې د لوی اختر دویمه ورځ وه د افغانستان پورې سره څیرمه د یوې چینې صفایي او ساتیری دپاره ورغلي وو چې د افغانستان اړخ نه راکېوتلو نه وسله والو کسانو دوی یرغمال کړ او اول څو ورځې د ننګرهار ولایت په چکنور علاقه کې یو ځای اسارولو نه پس د ملاخیلو علاقې ته منتقل کړ او وروستو دوه میاشتې پسې د کونړ ولایت ته بوتله چېرته چې دوی د پنځه پنځه او اوه کسانو درې ډلو په شکل کې اخیری درې میاشتې تیرې کړې خو په دومره موده کې دوی ته د بهر په حق له هیڅ قسمه معلومات نه ورکړی شوی البته دلته په لنډی کوتل کې د هغوی د راخوشي کولو په لړ کې یو شمېر احتجاجي مظاهرې شوې وې د دغه اولس کسانو په راخوشي کېدو د ځایي اوسیدونکو د خوشحالۍ سره سم نن د قدرت له اړخه هم قریبا درې میاشتې پس د خیر باران هم وشو خو ورسره بل اړخ ته نن یو ځل بیا ځایي تاجرانو او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو په تورخم کې د نېشنل لاجستکس سل په ضد یو احتجاجي مظاهره وکړه او په دغه مهال احتجاج کوونکو د این ال سي چارواکو نه د هغوی په کاروبار کې د بې ځایه ګوتوهنې نه ډډه کولو غوښتنې وکړې دوی په این ال سي تور ولګاوه چې د هغوی بې ځایه مداخلې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت هم اغېزمنه کړی چې له وجې دوی هم د مالي ځوانونو سره مخ شوي ابراهیم شینواری وایس آف امریکا ډیوا خیبر ایجنسی
رانو خضر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو یو بل نړیوال راپور ولوري ته چې اسرائیل وایي د شنبې په ورځ په سوریه کې د ایران او سوریه پر مرکزونو لوی هوایی بریدونه کړی دي او د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې اسرائیل حق لري چې د یرغل پر ضد خپل دفاع وکړي نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د امریکا غږ په راپور کې زموږ همکار موش جلیل
د روس انټرفاکس خبری ایجنسی تر مخه شام باندې د اسرائیل لخوا درنې هوایی بمباری وروسته د روس صدر ولادمیر پوتین او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د خالی پورس د ټلیفوني خبرو اترو په وخت د شام صورتحال باندې خبرې کړې دي او د اسرائیلی هوایی پوز بریدونو له کبله پیدا شوې صورتحال ته یې کتنه کړې چاچی په شام باندې میزایلي بریدونه ترسره کړې دي ولادمیر پوتین خاغلی نتنیاهو ته ویلی دی چې د داسې ګامونو نه دی ډډه وکړي چې لامل یې په سیمه کې نوې جګړه شروع کیږي د خالی سهار وختي یو جاز ویشتونکي میزایل د اسرائیل یو جنگی جاز هغه وخت وویشتو کله چې هغه په شام کې د ایران ملاتړ لرونکي هدفونو باندې د بمبارۍ وروسته واپس را روان و د جاز دو پایلټان په یو بل حالت کې هسپتال ته رسول شوي دي بلخوا د ایران یو ډرون جاز د اسرائیل په هوایي حدودو کې داخل شوی و چې اسرائیل وغورځو د دې وروستو اسرائیلي جنگي جازونو په شام ګڼ شمېر هوایي بریدونه ترسره کړي دي د اسرائیل پوز ویلي دي چې په دې هوایي بریدونو کې یې د شام او ایران یو شمېر هدفونه په نښه کړي دي د اسرائیل پوز ویلي دي چې د ایران ډرون په اسرائیل کې داخلېدل د اسرائیل د خودمختاري سرغړونه ده او خبرداري یې کړې چې ایران او شام د اور سره لوبې کوي د امریکا خارجه وزارت هم ویلي دي چې اسرائیل پوره حق لري چې د جارحیت پر ضد د خپل دفاع وکړي د خارجه وزارت لخوا دا بیان په شام باندې د اسرائیل هوایی بریدونو وروستو مخې ته راغی د پینټاګون ویان ادریان ریکاین ویلی دی چې اسرائیل په سیمه کې زمونږ نږدې ملګری دی او مونږ د اسرائیل د دې حق پوره ملاتړ کوو چې د خپلې ځمکې او خپل خلکو پر ضد خطرونو نه خپله دفاع وکړي ویان نور زیاته کړه چې امریکا په دې برید کې ککړه نه وه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم د روس صدر ولادمیر پوتین سره د خبرو وروستو هم دا قسمه خیالات څرګند کړي وو خاغلی نتنیاهو ویلی وو چې هغه د شام لخوا بریدونو نه د خپلې خاورې دفاع لپاره زمونږ مسؤلیت او حق تکرار کړو او موږ دواړه په دې متفق وو چې زمونږ پوزونو ترمنځ به رابطې جاری وي خو خاغلی پوتین بنجامین نتنیاهو ته ویلي چې د داسې ګامونو اغستو نه د ډډه وکړي چې ورسره په سیمه کې تاو تریخوالی سیوا کیږي د شام حکومتي میډیا د خالی پورز ویلی وو چې په شام د اسرائیل لخوا هوایی بریدونو وروستو به ورته شام جواب ورکوي د خالد روزی هوائی برید کې د شام پوز د اسرائیل یو اف 16 جنگی جټ الوتکه پنخه کړی و. خو د جاز پایلټان د جاز د وتو کې کامیاب شوی وو، خو یو پکې سخت ژوبل شوی او بل ته معمولی زخمونه راغلي. اسرائیل په دې سیمه کې د اوږدې مودې راهیسې هوایي برتري برقراره ساتلې ده او په شام باندې باقاعدګۍ سره هوایي بریدونه ترسره کوي او حزب الله ډلې ته د وسلې لیږلو مخه نیولو پوره هڅې کړې دي. په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې ویلي دي چې د اسرائیلي جاز غورځول د یوې نوې ستراتیژیکي دور شروع ده چې ورسره به د شام په هوایي حدودو کې د داخلېدو د اسرائیل صلاحیت محدود شي. ایران او د ایران ملاتړ لرونکي عسکر چې پکې حزب الله هم شامل ده، د شامی صدر بشار الاسد ملاتړ کوي او د ایران مشر په تیر اکتوبر میاشت کې اسرائیل ته خبرداری ورکړې وو چې د شامی سیمې او هوایي حدودو خلاف ورزی دی نه کوي. په شام کې د نږدې اوو کلونو راهیسې جاري خانه جنگی کې د صدر بشار الاسد ملاتړ کې د ایران ککړتیا، د اسرائیل کنټرول لاندې ګولان غونډۍ سره نږدې ایرانی عسکر پر ځای کولو سره ایران خبردار شوی دی. اسرائیل ویلی دی چې دوی به د هر قسمه خطر مخه نیسي. د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن امکان دی چې راتلونکو نه د سیمه سفر وکړي او د شام ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې وکړي.
او اوس هم وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خزانه د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې په داسې معلوماتو او اطلاعاتو د 5 میلیونو ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی، د کومو تر مخې چې د هغې تن په نیوو کې لاس امداد وشي، د چا چې د امریکای د یو استوګن د جوئل شرم په وجلو کې لاس و. د یو کم دیر شکالو د عمر امریکنی استوګن جوئل شرم د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یمن په تایس خار کې خپل دفتر ته روانو چې اوشته شو. په د باندې ډزې په موټر سایکل سور یو تن کړی دی. د خپل مرګ تر وخته شرم په یو بین الاقوامي او ترقیاتي مرکز کې د منتظم او د انګریزي ژبې د استاد په عہدو کار کولو. دا په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینی د ټولو نه زوړ ترقیاتي تنظیم دی. د حملې نه سور دی پس د جزیره نمای عرب القاعده ترهګر تنظیم د د قتل پزان اومنلو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خزانه د وزارت پروګرام په کال 1904 اتیایم کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې داسې اتیو تنانو ته د یو سل 25 میلیونو ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې ترهګر نیولې شوي او عدالتونو ته وړاندې کړی شوي دي یا په ګرد دنیا کې ان په موقع د ترهګرۍ د کارونو نه رئیسار کړی شوي دي. د شرم د قاتلانو په سر د اخودې شوي انعامي رقم نور تفصيلات د ریوارډ فار جسټس په ویبپاڼه www.rewardforjustice.net باندې پراته دي. کچا سره په دې لړ کې سم معلومات ویرو د ریوارډ فار جسټس دفتر ته د خپلې ویب پاڼې یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پتا اطلاع ورکول شي. په دې لړ کې ټول معلومات به پټ ساتل شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډي سي 20238 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
نو خدرمنو اوریدونکو، د ډیوا سهارنۍ خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او تاسو کولی شئ چې د دې خپرونې وروسته د ماشال رادیو په همدې صفحې واوري او تر هغو به مونږ ستاسو نه اخلو اجازه. زه د دې خپرونې قربانه منظر شهید او زما سره د دې خپرونې پروډوسر وو زمونږ همکار کلیم افضل، دا غوینه هم ډیره مننه کوو. تاسو ته ښې شیبې غواړو، ښې چارې غواړو او تاسو په لویه لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.